نن دیشن بده دوری یا حمل اشپار سمه دا اپریل پینزمه. السلام علیکم و سهار بخیر. دا آزادی راژیو دا نن ورځ پرونه له همده چه به پیل سوی دا ماشام تر او بجو دوام کوي. پا پیل که نیم ساتا سهرانه خبری مجله خبریجی. پراپورونی که اوری چه امریکایی چارو کجمنه کرده چه لافغانستان سره دا ماین پاکی پا برخه که خپلی همکاری تا دوام ورکوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو روز تا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکي غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد انی فاطمه او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسي. رویټرز خبري اجنس بیا لارګا د یوه ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي، د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس. دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی. لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالې او بمی حملې روانې دي، خو وسلوال طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالۍ کیږي. د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم 140 لوبغاړي په دې لوبو کې انشاءالله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د وریا حمله پر څلورمه نیټه پرانیستل شو. د بند د پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولی عهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظربند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وضع ته اوښتی دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د کرارۍ لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د دغه هیواد چارواکو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورتونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي. د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون وویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي، خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې او وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسي. د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی. د بریتانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستی او څه باندې 5 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یکشنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوې ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو او یا موافق رایو درای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل سو. د پارلمان په غونډه کې 2 اتیا وکیلانو حضور درلود چې یو لسو یې باطله رای وکاروله. د پارلمان په 2 لومړیو غونډو کې ترنګ چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه و ترلاسه سوې. کچیر پارلمان د اپریل تر 15 ولسمشر نوې ټاکلې تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپل واک یې لا پسې غشتلې کړی وای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخیل وړ درجه 14.3. هرات اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړ درجه 26.12. مزار شریف اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخیل وړ درجه 18.2. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخیل وړ درجه 26.12.
آزادی رادیو تغاژی است. امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه خطرناکه وسله لا هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چیرې وره غره ګندلو دا تلان ټکنو دا نور له اوس پوښتنه جوړه.
نن د وجدان نړیوال ورځ ده. په دې مناسبت هم ځانګړی راپور خبرو. په بهرنیو مسایلو کې وری چې د اردن په خوانی ولی عهد شاهزاده حمزه د بی ثباتی په تور په کور کې نظر باندې سو. د ژوند رنگونه هم خبرو.
سار پر 2 بجې د کوانداری تراسو مزګر مطلب پر 15 بجې دلته خونم د افغانستان حالات نه دی برابر. هر سړی کوشش کوي خپل کور ته وختي ځان مستی کور ته چې ولاړ شي بس خپل بچانو خپل کورنۍ سره یو.
خبرونه د سر موضوع. امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي. څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. سفیولاس تانکزی او نور تفصیل.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلې دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه سته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی دغه کانفرنس ته وویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې دی. شاوخوا 20 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې دی. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیان ته خطر پیښ کړي، او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. ښاغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یکشنبې په کانفرنس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلی ویلسن په یو لړ چوټینو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټرونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 530 میلیون ډالره مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د روغتیایي لابراتوارونو ځینې مالکان وایي چې د هوایي چلند ملکي ادارې د شارجې، دوبۍ او ابوظبي د مسافرانو د کورونا ټسټونه یوه لابراتوار ته انحصار کړي دي. د هوایي چلند ملکي اداره څه سپیناوی لري په دې راپور کې؟
د روغتیایي لابراتوارونو یو شمېر مسؤلین د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې راټول شوي وو او شکایت یې درلود چې شارجې، ابوظبي او دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ټسټونه انحصاري شوي دي. له دې ډلې محمد هاشم وهاج وویل په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره 10 لابراتوارونو عامې روغتیا له وزارت نه د فعالیت جوازونه اخیستي، خو د هوایي چلند ملکي اداره یوازې د یو لابراتوار ازمایښت تاییدوي.
لابراتوار کې سیتی د میدان هوایی د اف اونیزا قرار میتوند دیگه از دیگه لابراتوارا قابل قبول نیست.
د ملکی هوایی چلند مکتوب لیکلی چې شارجه، دوبۍ او ابوظبي ته دی د تلونکو د کورونا ازمایښت یوازې په سیتی لابراتوار کې ترسره سي او د نورو لابراتوارونو سند د منلو وړ نه دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ویلي دغه شکایتونه به وارزوي. د دغه کمیسیون غړي شاپور پوپل ازادي راډیو ته وویل په دې چاره کې فساد شوی او دوی به راتلونکي اونۍ اړوند مسؤلین وروبولي.
زموږ ارزونې دا ښیي چې په دې کار کې فساد شته او معامله پکې کیږي او د مستحقو لابراتوارونو په برخه کې ظلم سوی دی.
ښاغلی پوپل وویل د عامې روغتیا وزارت مسؤلین به هم وروغواړي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي کومو لابراتوارونو چې دغه جوازونه یې اخیستي د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شریک شوي، خو کوم توافق چې د اماراتو مسافرو ته د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شوی د اماراتو د غوښتنې پر بنسټ دغه ازمایښتونه یوازې یو لابراتوار پورې انحصار شوي دي. د هوایي چلند ملکي اداره وایي دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ازمایښت باید یوازې په دوو لابراتوارونو کې ترسره شي. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد نعیم صالحی وویل د دوبۍ د دولت د دې ادارې په باور د نورو لابراتوارونو په ازمایښتونو کې درغلی او جعل کیږي، نو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې دوه لابراتوارونه د باور وړ ګڼلي دي.
جعلی را صادر میکنه، تستای منفی را صادر میکنه در این حال که تستش مثبت است. به مو خاطر اینا گفتن که یعنی دو
مخکی د هوایی چلند اداره او دولت ته وړاندیز وکړ او وی ویل د پی سی آر یو شمېر ټیسټونه چې ځینې لابراتوارونه یې اجرا کوي جعلي وي او منفی ټیسټونه صادروي، حال دا چې ټیسټ به یې مثبت وي. په همدې دلیل هغوی وویل د دوو لابراتوارونو ټیسټونه زموږ د منلو دي.
د ښاغلي صالحي په خبره د اماراتو له مسافرو پرته نورو هیوادونو ته تلونکي کولی شي چې په بېلابېلو لابراتوارونو خپل د کرونا ټیسټونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم دا چېړو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب څه خبرې کړي دي. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړي. د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایه جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشارې ورکړي چې امریکایي ځواکونه ښایي د 2021 کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. وسلولو طالبان ویلي هغه موافقه دی بشپړ عملی سي چې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره کده موافقه عملی نسی دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د قدرت د شراکت ترڅنګ به د سولې پروسې د ګړندۍ کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی محب د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته ویلي ولسمشر غنی به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې ده د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. ښاغلی محب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټار سنس ټایپس لیکي وسلولو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولای سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یو طرح وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. په راپورونو کې دغه راز راغلي چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په ځواب کې برابره سوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي. د ورځپاڼې په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا سي څو امریکا ته زمینه برابره سي چې له افغانستان خپل 2500 پوځیان وباسي. د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د دې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره سي. نور حال په دې راپور کې
د خوست په ګلان کېم کې وزیرستاني ماشومان زده کوونکي خونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر پنځم ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې روانې وساتل شي. د شنبه په ورځ د زده کوونکو د کلنیو پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپل وزیرستاني کډوالو رابللې وه په ګلان کېم کې د ان آر سي د ښوونځي سرخونکي عبدالله وزیرستاني آزادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 1500 ټولګیو لپاره لاس خزینه خونکي او 1300 نارینه خونکي ګمارلی ول چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1500 زده کوونکي له زده کړو به برخې پاتې شول.
تیر چې کی میاشتو مارچ کې 31 مارچ پر ایمی ژغاو قرارداد د دوی سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر پنځم سیم پر شاګردون دي او چې کیم چکل سینه دي شپجام او ام کلاس تای دا غلګه میژه قبایل لیساته ور کوي. د ځ کیم کې مشته یو سکول جوړ کړای دی یونیسیار دا غواته ور کوي چې کیم پنځم سیم پر غا دي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کیم یو نیم زر شاګردون دي دا غاز به سرپرست پد کی.
زده کوونکې انصاف لا غونډه ته په خپل خبرو کې وویل کچيري د دوی خوانځي وټړل شي نو دا یو نیم زر نجونې او هلکان چې عملا په زده کړو بوخت ول له تعلیم به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم څه ته وایي په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ د یونیسیار نور موسسو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې حال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې هغه حقوق ملاو شي لکټری چې را کړی دي.
د سراج په نوم یو بل کډوال زکون کې هم د دوی د خوانځي د بیرته پرانستو هیله وکړه.
میز دا غشتنه غوړی میز کول ختم شوی وو او د درمې میاشتې اخیری نیټه هم د میز سکولینه باندې اسمیته دامن زیرا غوړی چې میز سکولینه شری شي او ماسترون تم تنخی شری شي.
په ګلان کې د وزیرستانیو کډوالو مشران هم وایي که چیرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره نشي نو د دوی راتلونکی به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دیا ته امیر سره چې کوم دی پنځلس سوه لاګو باغ وړ کې دي پنځه لوکیشن دی او دا د نرسي چې کله قرارداد ختم شي هغه نه دا ټول به سرپرست پوده شول. خاص کر د افغان دولت نه چې دی مشته د ورور نه ویلي دي ورسره د یونیسیار نه نورې مؤسسات نه چې دا به سرپرست نه پرېږدي ویلي چې د دې مستقبل ضایع کیږي په ځای چې لیار هیڅ پاته لګي چې کله خلاص شي او د دې چې داس به تعلیم او پوتې شي نو ډېر هغه دا ورته ډېر نقصان دی ورته. یو خو کیز هیڅ مشته د تعلیم مکانه ورکړي او چې کومه دیا تارو کړه دا وس بیا نور نه خالي.
بل لوري ته د خوست د پهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په ګلان کې کې لیسه لري او داس د کوونکې حالت زده کړې کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وایي په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسيږي او که دوی افغاني نصاب ولوري نو دا ورسره توپیر لري. یاد دیوي د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضربې عذاب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشا 8000 کورنۍ پاتې دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقونو د ارزښتونو په رڼا کې ترسره سي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپله د سولې لوری خپل کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي د اپریل 15 نیټې ته په اشاره چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده وایي چې رښتینې او دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د یو بل منل حتمي دي. ځینې ښځینه مدني فعالانې بیا وایي چې د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو پرمختګ او د حقونو خوندیتوب د حاکمانو د وجدانونو پر رهبری پورې اړه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اپریل 15 د وجدان نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بېلابېلو بې عدالتیو ناامنیو مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل بیا کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
ښاغلی نظری وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلي د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وایي په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسۍ اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمیه بهرنی مسئله. د اردن پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هیواد د بی‌ثباتۍ د هڅو له کبله په کور کې نظر بند سو. شاهزاده حمزه بن حسین له څو نورو کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هیواد د بی‌ثباتۍ لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښې وروسته د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو د دغه هیواد له پاچا عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی. سفیولا ستنگزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانی ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بې ثباتۍ لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې ساتلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه وویل له شاهزاده حمزه نه له یوې مودې راهیسې پوښتنې روانې دي.
تابعت الاجهزه الامنیه عبر تحقیقات شموليه مشترکه.
د اردن پاوز عرب ځواکونو عامه استخباراتو او امنیت ادارو په یو لړ بشپړو څېړنو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم او عادالله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکات په اوږدمهال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په څېړنو کې ځینې مداخلې او اړیکې وڅارل شوې چې پکې له بهرنیو ډلو سره زموږ د باثبات اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقداماتو او د ترسراوي د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوي. خو شاهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یوه اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن دی. شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروستۍ رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2003 کال کې شاهزاده حمزه له ولیعهد یې لرې کړ. رویټرز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شاهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده. خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شاهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استنبول کې پر جوړېدونکې غونډې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. کابل ته نږدې موټر بم چاودنې پرون لږ تر لږه 3 افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د چکواندو سیالۍ کیږي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه د وروستیو اقداماتو ملاتړ څرګند کړ. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د کاسو پارلمان پرون د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشرې په توګه وټاکله.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد یواز دی، د کندهار ولایت هم د سپین بولدک ولسوالی.
ډېر مننه. درت وایه کله چې له دوکانداري نه فارغ سي له تفریح لپاره بیا څه کوي؟
سهار پر 2 بجې دوکانداري ته راسو، مازدیګر مطلب پر 15 بجې دلته. خو نو د افغانستان حالات نه دي برابر، هر سړی کوشش کوي خپل کور ته وختي ځان رسوي. کور ته چې ولاړ شو بس خپل بچیان او خپل کورنۍ سره یو. د جمعې په ورځ بیا تفریح ته راوځو.
د جمعې په ورځ تفریح ته چیرې ځي؟
پغمان ته ځو، مطلب جلال آباد ته ځي، پنجشیر ته ځي. افغانستان خو لوی افغانستان دی، شو ملک دی، آباد ملک دی، بس خدای دې سوله کې راولي.
بیا یوازې ځي که بچیم سره بیا؟
یار کله کله بچی بوزو، کله کله یوځي ولاړ سو، کله د انډیوالان سره ولاړ سو، دانو برابرې ده.
چا سره خوشاله یې؟ به د خپل کورنۍ غړي په چکر بوزي کې ملګري.
بعضي وخت تاسو وخت راځي انسان د مرګور سره ډیر خوشاله، ډیر ښه احساس کوي. بعضي وخت د کورنۍ سره ښه احساس کوي. نه دی چې مطلب دا خو انسان دی.
کورنۍ مثلا کوم ځای ته بیا؟
پغمان دی بالا صاحب، مان جلال آباد چې بوته منظره جو ورکه دی، واکا کر ولاړې ده، ماما کر ولاړې ده، ورور کر ولاړې.
تفریح یو چرته د ساتری لپاره تک د څومره مهم ده
په ژوند کې؟ خو تفریح 50% رول لري چې انسان په خپل ژوند کې تفریح وکړي. مطلب چې د کور ژوند زندگی برابرې، سیستم برابرې، چې تفریح وکړي خو انسان لپاره ډیر آرام بخشي، انسان ډیر راحت وي په خپل ژوند کې. بره
خپل چې تفریح ته ځي کنه بیا کار ته راځي، څومره دی مغز آرام سوی؟
یار کدرته وایم چې تفریح تکلل هم په غوړه چې دکان درازم، چې هم 15 ورځې دکانداری کړې وای، چې تفریح نه خامخا انسان باندې لږ بوج راځي.
وضعیت تاسو ویل چې ګډوډ ده. کله چې تفریح ته ځو کومې خبرې په نظر کې ونیسو چې خدای مکړه باندې پېښ سره مخ نسو؟
اوس په د فعلي شرایط کې چې د کور وځي هم ته دا درې وارې چرت وایي چې ماښام ته ژوندی راسم نسم را حالات دونه خراب دي مطلب چې سړی تضمین نه لري چې ماښام در کوره پرې روغ رمټ راشي خو بیا هم موږ ته توکل پر الله دی چې الله
کومې خبرې تفریقي په نظر کې نیسي
تفریقي خامخا غلسته غدوسته مطلب د غله سبب بیریږي د انتحاري سبب بیریږي افغانستان حالات نه دي برابر په کارغه کې وو مطلب په نور ځایو کې ناوخت د شپې کوشش کړه چې پرې تکلل چې برته دا خوره رواني ورختا چې واجر کوته ولاړ سم دغه ستونزې لرو موږ ته په افغانستان کې د خسره
سره
خامخا وختي کوته راځي کوشش کوي.